سلامونه ستړي بشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې تاسو مخه کلا ساده رادیو نه اوري اوس تاسو د رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري د سار لشبګو د مخام تر شپګو په لاندو سپو نسیوش 25 مترو او د مخام لشبګو د سار تر شپګو په منځنۍ څپه دوه لشبګ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ یو ځل بیا ټینګار کړی چې افغان نجونې باید ښوونځیو ته لوړ شي. ریچارډ بینټ د څرګندونې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو د زر ورځو د تیرېدو په تړاو کړی دی. د نن پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر لیکلی دی چې دا بندیز د نه منلو دی او نه هم دا تصور وړ دی او له هم د زر ورځو له تیرېدو وروسته په میلیونونو افغان نجونې خپلې هیلې له لاسه نه دي ورکړي. پرون پنجشنبه د جون 14مه په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو سر ورځې پوره شوې. طالبانو د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو تر بندېدو وروسته د 2022 کال په ډسمبر کې نجونې له پوهنتونونو هم رای وګرځولې. بل پلو بیا په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو د اعتراضونو په ترڅ کې د برېټانیې سفارت ویلي دی چې افغان نجونې او ښځې د زده کړو سر ورځې له لاسه ورکړې دي. د افغانستان لپاره د برېټانیې سفارت پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر د پنجشنبې په ورځ لیکلي دي چې د افغانستان د سولې، ثبات او پرمختګ لپاره د ښځو زده کړه حیاتي ده. وړاندې په دې پیغام کې راغلي دي چې برېټانیا د افغان نجونو او ښځو ملاتړ ته ژمنه ده. پرون پنجشنبې د جون 14مه په افغانستان کې د شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو سر ورځې پوره شوې وې. په مکه مکرمه کې نن د حج مناسک پیل شول. د سعودي عربستان د چارواکو په وینا پاس غني حج کې به څه باندې 2 میلیونه کسان برخه واخلي. له افغانستان شاوخوا ډېر زره کسانو د حج لپاره سعودي عربستان ته رسیدلي دي. سبب حجیان په عرفات کې راغون شي. د لبنان حزب الله ډله چې ایران ملاتړ کوي پرون په اسرائیل د بیپلوټ الوتکو او توغندیو بریدونه وکړل. دا د غزې د جګړې له پیله تر اوسه پر اسرائیل تر ټولو ستره حمله بلل شوې ده. په غزې کې د اسرائیل او حماس ترمنځ پروس کال د اکتوبر په 1مه وروسته تر دې جګړه پیل شوه چې حماس د اسرائیلو دننه لږ تر لږه 200 تنه ووژل او تر 250 ډېر کسان یې برمته کړل. د امریکا متحده ایالاتونو اروپایي ټولنې حماس د ترهګرې ډلې په توګه پیژني. حزب الله ویلي دي د خپل وژل شوی قومندان عبدالله غچ اخیستی. طالب عبدالله د سشنبه په ورځ وژل شو. د اسرائیل حکومت ویلی دی چې د حزب الله بریدونو ته به سخت ځواب ورکړي. اوکراین او روسیه تیر شپه پر یو بل د بیپلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. د اوکراین وسلوالو ځواکونو ویل هوایي دفاعي په اوو سیمو کې د روسیې له لورې توغول شوي اولس بیپلوټ الوتکې نسکورې کړي دي. د اوکراین د هوایي ځواک په وینا روسیې اولس پالستیک او کروز توغندي هم توغولې چې نیمایي دوی شن کړي دي. تر اوسه د مرګ شوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. بل لور ته د روسیې دفاع وزارت ویلي دي چې د دوی ځواکونو اتاویا اوکراینی ډرون الوتکې د کریمیا ټاپو وزمه په ګډون په 500 سیمو کې نسکورې کړي. کریمیا ټاپو وزمه په 2014 کال کې روسیې له اوکراین څخه بېله کړه او خپلې خاورې سره یو ځای کړه. او د اروپا د فوټبال د اتلولۍ جام لوبې نن په منشن کې د کوربا هیواد جرمنی د ملي ټیم او سکاټلند ترمنځ پیلېږي. دا مسابقه د کابل په وخت د شپې 12:30 بجې شروع کیږي. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ په جام لوبو کې د څلورشتو هیوادونو ملي ټیمونه برخه اخیستې ده چې په شپږ ګروپونو کې ویشل شوې دي. پایله به یې د جولای 14مه ترسره شي. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې سره د مطالب اوریدل شي. په افغانستان کې د خزینه و کارکونکو د ټولو کارکونکو معاشونه تر 5000 راښکته شوي دي. دغه کمیدو ته به د ښځو همدارنګې د نړیوالو سازمانونو غبرګونونه راواخلو. په دې اړه باندې چې له افغانستان او پاکستان راستن په بخنه سره له ایران او پاکستان راستنه شوي کډوال په څه حالت کې دي او هغوی چې هلته ناپاتې دي په څه وضعیت کې دي وربشو پاکستان ته د دې کډوال خبرې کوو.
مهاجرو لپاره هیڅ حقوق نشته، نه د کار، نه د مکتب د سبق ویلو، نه هم صحي خدمات شته. خلاصه دلته هم مشکلات سره مخ دي.
ته چې د اختر مخې ته ولې مالونه قیمته کیږي دا کندهار دی اوسیدونکو خبرې اوري.
دا به بره موږ په څه شو ساتو؟ موږ څه وکړو ګوره؟ د ولې پر هغه غاړو طالبانو پرېږدي موږ دا یو څونه خرڅوو؟ وای بوځي د امان گنج ته، د امان گنج ته موږ به ولې نو څه بوځو؟ الته گنج ته ورننه زو پر څه باندې شلو دې شغانی رسه غواړي.
نو مطالبه مشته ملتیانو
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د لیکبشنري دفتر د طالبانو د حکومت لوري د خزینه کارکونکو د معاشونو د کمښت په پریکړه خبرګون خوتلي. دغه دفتر مطبوعاتي مسولې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د لیکبشنري کمشنر والکر تورک له قول لیکلي دي چې د طالبانو د پریکړه د تاسوبا ډکه او په جوړه توګه خپل سری ده. د طالبانو د حکومت د چارو ادارې په رستیو کې په مکتوب کې د طالبانو د حکومت د مشر الله هیبت الله له قول لیکي چې په ټول دولت بنسټونو کې د خزینه او کارکونکو میاشتنی تنخواه 15000 افغانۍ ټاکل شوې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر ولکر ترک د طالبانو هغه پریکړه چې لمخې په دولتي بنسټونو کې د خزینه کارکونکو میاشتنی تنخواوي تر ټولو ټیټي کچې ته راکته شوی غندلې ده. د بشري حقوقو د عالی کمشنرۍ د دفتر ویاندی لیز تروسل په یو بیان کې چې پرون پنځشنبه خپور شوه د خغری ترک له قول لیکلی چې د طالبانو د افریقرا له تبیز ډاکاو په جوړه توګه خپل سره ګام دي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت لا پسې خرابوي. په بیان کې راغلی دي چې په کور د کینول شوی مرمنو کاری تجربه ته په کتو د هغوی میاشتنی تنخواوي کمول سخت توپیری چلند دي. په بیان کې د ولکر ترک له قول راغلی دي چې طالبانو په داسې حال کې د افریقرا کړی چې لوړاندې په افغانستان کې پر خوځو جنو سخت محدودیتونه لګولي. ولکر ترک ویلی په 2021 میلادي کال کې واک ته د طالبانو له رسیدو سره د غړلې ویلی و چې خزي کولای شي اړینو شرایطو ته پکتو بیرته کارونو تستنی شي، خو په خبرې نګدي درې کال وروسته هم طالبان په دې برخه کې پاتې راغلي او د خزینه ملکی کارکونکو د بیرته سنولو لپاره د پام وړ ګامونه نه دي پورته کړي. نو موړي له طالبانو غوښتي چې د خزو انجونو پر وړاندې خپل ټول قانونونه او له تبعیض ډک فرمانونه لغوه کړي، ځکه چې د په وینا د افغانستان د بشري حقوقو د ژمنو خلاف چاره ګڼل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې لتیری یوې ونی رئیسی په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو حکومت د چارو ادارې ته منسوب یو لیک خپور شوی چې لمخې د دولتي ادارو د خزینه کارکونکو معاشونه چې د تیر حکومت لخوا ټاکل شوي او اوس د طالبانو د حکومت لخوا ورکول کیږي 15000 افغانۍ ټاکل شوي. په دې لیک کې ویل شوی چې دا حکم د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده لخوا صادر شوی، خو په دې اړه چې آیا یوازې د هغه خزینه کارکونکو معاشونه 15000 افغانۍ ټاکل شوي چې په کور ورته تنخوا ورکول کیږي او که د هغوی هم چې اوس مهال په دندو کې دي. په همدې حال کې یو شمېر خزینه ښوونکي وایي دا پریکړه غیر عادلانه او له تبعیض ډکه ده. په کابل کې د یو ښوونځي ښوونکي عایشی ازادي راډیو ته وویل چې د تنخواو کمښت به د دوی اقتصادي ستونزې لا پسې ډېرې کړي.
معاش قبلی 12000 افغانۍ بود، اما
مخکې مې تنخوا 2000 افغانۍ وه، خو د نوي فرمان له مخې زموږ تنخواوې 15000 افغانۍ ته راکته کړې. په دې تنخوا موږ هیڅ نشو کولای، قیمتي ډېره زیاته ده، د کورونو کرایې لوړې دي، موږ له ستونزو سره مخ یو. که په دې پریکړه بیا کتنه وشي ښه ده.
زمينه یک تجدید نظر شوه بسیار خوب میشم.
په کابل کې د خوځو د حقونو یو پاله چې نه غواړي نومې په دې راپور کې خبر شي ازادي راډیو ته وویل
د شزو پر وړاندې یو توپیری چلن بلل کیږي او طالبان خواړي چې په دې کړنو سره ښځې له ټولنې حذف کړي او دومره معاش تعینول دا په دې معنا ده چې ښځې باید بالکل په خپلو کورونو کې کینی او کار ونه کړي. هغه کورنۍ چې سرپرست نه لري، نارینه سرپرست نه لري، د هغوی دپاره دا ډېره سخته ده.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو وروسته ډېری هغه ښځې چې په دولتي ادارو کې کار کوو د دوی لخوا په کورونو کېنول شوې، خو طالب ویاندویانو مخکې ویلي وو چې دوی ورته په کورونو معاشونه ورکوي. تر دې وړاندې یو شمېر دغو مېرمنو ازادي راډیو ته ویلي وو چې له څو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ترلاسه کړي. طالبانو له بیا ځلي واک ترلاسه کولو وروسته نه یوازې په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولی، بلکې پر دوی د محدودیت نورې لسګونه پرېکړې هم عملي کړې دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي افغانستان یو له هغو 500 هیوادونو دی چې د جبري بې ځای شو کډوالو تر ټولو لوړ شمېر لري. یا سازمان په راپور کې ویلي دی چې څه باندې 6 میلیونه افغانان په جبري توګه بې ځای شوي دي چې ډېر شمېر یې په ګاونډیو هیوادونو کې اوسیږي. ورزونه کاکړ ته چې په دې اړه نور تفصیل راکړي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یا یونیسیار ویلي افغانستان د 6.4 میلیونه جبري بې ځای شویو کډوالو په درلودو سره یو له هغو 500 هیوادونو څخه دی چې د جبري بې ځای شویو کډوالو تر ټولو لوړه شمېره لري. د یونیسیار د نړیوالو بهیرونو راپور له مخې چې د پنجشنبې په ورځ د جون په 14مه خپور کړی او د 2023 کال تر پایه په نړۍ کې جبري بې ځای کېدل او د کډوالو رسمي احصایه وړاندې کوي، د یاد کال تر پایه په نړۍ کې 1.3 میلیونه خلک په جبري توګه بې ځای شوي وو چې د 2023 کال په لومړیو 4 میاشتو کې دا شمېر نور هم زیات شوی. یونیسیار ویلي دا شمېره په سیمه کې د روانې بې ثباتۍ او جګړې ښکارندوی کوي چې په ټوکۍ له لسیزو راهیسې دوام لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د راپور له مخې د ټولو کډوالو 3/4 برخه یعنې 2.2 سلنه یوازې د 500 هیوادونو څخه راځي چې افغانستان 6.4 میلیونه، سوریه 6.4 میلیونه، وینزویلا 6.1 میلیونه، اوکراین او فلسطین هر یو 6 میلیونه جبري بې ځای شوي کډوال لري. راپور زیاتوي چې نږدې 90 سلنه کډوال د خپل هیواد په ګاونډیو هیوادونو کې اوسیږي، چې ایران د 3.8 میلیونه او پاکستان د 2 میلیونه افغان کډوالو په کوربهتوب د نږدې ټولو افغان کډوالو کوربه دی. د یونیسیار د راپور له مخې جرمني سره له دې چې له افغانستان سره پوله نه لري خو د 2023 زیږدیز کال تر پایه د سل باندې 255,000 افغان کډوالو کوربه و. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر فلیپو ګرانډي د جبري بې ځای کېدو اصلي لاملونو ته د رسېدو لپاره د بیړنیو نړیوالو هڅو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېر شمېر افغانان د دوی په ټکو د امنیتي، اقتصادي او یو شمېر نورو ستونزو له امله نورو هیوادونو په تیره بیا د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شول. په پاکستان او ایران کې میشت افغان کډوال وایي چې اوس په کوربه هیوادونو کې هم له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په پاکستان کې میشتې کډوالې نویدی افضلی او په ایران کې ارزو قربانی ازادي راډیو ته وویل:
د امارت له راتګ څخه مخکې موږ شول حسین روان او هغه نه بعد موږ شلو پاکستان ته مهاجر شو. دلته هم د مهاجرو لپاره هیڅ حقوق نشته، نه د کار، نه د مکتب د سبق ویلو، نه هم صحیح خدمات شته. خلاصه دلته هم مشکلات سره مخ دي.
سرپرست نه لرم، خاوند می شهید شوی، په ډیرو ستونزو سره می دروسه ژوند دلته پر مخ بیولای. تو چې کولای شم خپل کار کوم. څلور ماشومان لرم، مشر یې 14 کلن دی او وړوکی 6 کلن.
کوچکشم
6 سال. دیدونه دا چې په ګاونډیو هیوادونو کې مشت افغان کډوال د نورو ستونزو تر څنګ خپل هیواد ته د بیرته ستنېدو لږ وخت سره هم مخ دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM تر دې مخکې ویلي و چې د 2023 کال جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې لیران او پاکستان څخه تر 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه کړل شوی دی.
د لوی اختر پر رسیدو په افغانستان کې د کانګو تبې د ډېریدو په اړه اندېښنې زیاته شوې. یو شمېر ناروغ لرونکي کسان وایي چې د دوی د کورنۍ غړي چې د کانګو په ناروغۍ اخته دي ډېره تبه، نرمي او د ملا درد لري او د غرس په نس ناستي هم اخته دي. ورزو د دغې ناروغۍ نورې نخنخانی په دې راپور کې ورو.
دا چې په افغانستان کې لوی اختر ته په ګوتو شمېر ورځې پاتې ورسره هم مهاله په بیلابیلو سیمو کې د قربانۍ لپاره د څارویو د خرڅلاو بازارونه جوړ شوي. خلک د کانګو ناروغۍ د زیاتېدو په اړه اندېښمن دي. د کابل اوسیدونکی میراجان چې قصاب دی ازادي راډیو ته وویل چې میرمن یې 4 ورځې وړاندې د کانګو په تبه اخته شوې.
تقریبا خزمی له 3 ورځو راهیسې ناروغه ده. کنه یې په ځان پورې نه ختې وه. کله مو چې کنه ترې لرې کړه سرخوږی ډېره شوه. وروسته مو ډاکټر ته بوتله او معاینات یې بشپړ شول.
مرزا خان هم د دې ناروغي د نخو نخانو په اړه وایي:
اوله کې دا بدن وجود می درد کول، همدې سیده ډوکی می درد کول، خپې او تبه را باندې راتلو، همدا بزره باندې بوج راتلو.
په افغانستان کې د ساري ناروغي متخصصین کانګو یو خطرناک ناروغي بولی او ټینګار کوي چې خلک باید د لوی اختر سربیره هر وخت د څارویو د حلالولو پر مهال د خوندیتوب جامې وکاروي. د ساري ناروغي متخصص ډاکټر فرید الله عمری ازادي رادیو ته وویل:
چې کله کوم مواشي یا څاروي هغه قرباني کوي یا ذبح کوي کچیر په خپل لاس کې زخم ولري یا په خپل جلد پښو کې نو کوشش وکړي چې په هغه قرباني ته ورنږدې نشي او هغه کسان چې همدې په قرباني کې لګیا وي یعنې هغه حیوان ذبح کوي هغه با ځان سره عینکې ماسک پیشبند دستکش موزې باید ولري زموږ هغه دوستان چې هغه په خپلو کورونو کې مواشي لري داخل د اتاقو کې او څارویو د پاشي کو او وکړو تر څو پورې چې د کانګو ناروغۍ څخه په امن پاتې شو.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت روانه اونۍ رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي و چې د 2024 میلادي کال له پیل راهیسې په 13 میاشتو کې د دې ناروغۍ شاوخوا 203 پیښې او لامل یې د شپږو تنو مړه کېدل ثبت شوي. د طالبانو یاد وزارت زیاتوي چې سږ کال د 13 میاشتو په پرتله په وروستیو دو میاشتو کې د دې ناروغۍ پیښې 80% زیاتې شوې دي. په افغانستان کې په 2023 کال کې د کانګو تبې تر 1200 ډېرې پیښې ثبت شوې وې چې شاوخوا 100 کسان یې مړه کړي وو. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف آی او هم ویلي و چې د لوی اختر په مناسبت د قربانۍ لپاره د څارویو له لیږد د حلالولو سره په افغانستان کې د کانګو ناروغۍ د مثبتو پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښنه لري. د ملګرو ملتونو د ادارې د سیشن بې په ورځ د جون په 22 په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې ویلي و چې د کانګو تبې پیښې له څارویو څخه انسانانو ته خپرېږي او د انسانانو لپاره وژونکې ناروغي ده. ډاکټران وایي د کانګو تبه یوه وژونکې میکروبي یعنی ویروسي ناروغي ده چې د کنې د چیچلو له لارې څارویو او بیا انسانانو ته انتقالیږي. شدیده تبه، سردرد، د عضلاتو درد، د غاړې شخوالی، د ملا درد، د معدې درد او اسهال د دې ناروغۍ له لومړنیو نښو څخه بلل کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه نور راپورونه مطالب هم درته لرو، خو اوس ورځو یوه نړیواله موضوع اخلو. نن دویمه ورځ ده چې په برکسل کې د ناټو د 23 غړو هیوادونو دفاع وزیران راغونډ شوي او پر دې بحث کوي چې څنګه د پوځي تړونه په رسمي ډول له روسیې سره په جګړه کې د اوکراین ملاتړ کولی شي. دا غونډه په داسې وخت کې روانه ده چې روسیې د تېرې شپې په ترڅ کې د اوکراین د لسګونو بپلوټ الوتکو د نسکورېدو ادعا کړې. تفصیل احمد شیبر نورو.
د ناتو دفاع وزیران نن په بروکسل کې پر هغو لارو چارو شخیشي چې دا تړون له روسیې سره په جګړه کې د اوکراین ملاتړ وکړي. د ناتو غړي هیوادونه د یو ګروپ له لارې چې مشي د امریکا متحده ایالاتونه کوي له اوکراین سره د ملاتړ د همغږي چارې مخته وړي. خو د جرمني اژانس په باور اوس د ناتو غړي هیوادونه پر دې غور کوي چې په څه ډول رسمن مسؤلیت په غاړه واخلي. د ناتو د 22 غړو هیوادو دفاع وزیران په داس وخت کې دا مسله څېړي چې تیر شپه هم اوکراین او روسیې پر یو بل د بی پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. د اوکراین وسلوالو ځواکونو وویل هوایی دفاعي په وسیمو کې د روسیې له لوري توغول شوي ولس بی پیلوټ الوتکې تذکرې کړي دي. د اوکراین د هوایی ځواک په وینا روسیې ولس بالستیک او کروز توغندي هم توغولي چې نیمایي یې دوی شنډ کړي دي. بل لور ته د روسیې دفاع وزارت ویلي دي چې د دوی ځواکونو 80 اوکراینی ډرون الوتکې د کریمیا ټاپو وسمه په ګډون په 500 سیمو کې نسکوري کړې دي. کریمیا ټاپو وسمه په 2014 کال کې روسیې له اوکراین څخه بیل کړه او له خپل خاورې سره یو ځای کړه. په بروکسل کې نن تمه ده چې د ناتو دفاع وزیران پر داسې یوې طرحې خبرې وکړي چې څرنګه له اوکراین سره په امنیتي برخه کې مرستې کولی شي او څرنګه اوکراینیان روزلی شي. په دې برخه کې پر مساوده د ناتو د دفاع وزیرانو په پرونی غونډه کې موافقه وشوه. د ناتو عمومي منشي سلطنبرګ د پنځشنبې پر ورځ خبريالانو ته وویل چې پر دې به هم خبري وشي چې څنګه ناتو خپل دفاعي ځواک نور پیاوړی کولای شي. د ناتو د دفاع وزیرانو دا غونډه د دې تړون تر سرمشیزه مخکې ورستی یوه ده. د ناتو سرمشیزه راتلونکي میاشت په واشنگتن کې جوړیږي. راپورونه مرکه او اوریدونکو.
په کندهار کې د پسونو بای لوړ شوې. سره د شهر کال معمولا د لوی اختر پر رسیدو سره په افغانستان کې د څارویو بای لوړیږي، خو په دغه ولایت کې د پسونو خرڅونکي وچکالی بیا د قیمتونو د لوړیدو علت ښيي. تفصیل لسمې په دې راپور کې.
دا د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د څارویو ګنج دی چې د کندهار د یو شمیر ولسوالیو او نور ولایتونو اوسیدونکي پکې خپل څاروي پلوري. که څه هم معمولا د لوی اختر پر رسیدو سره هر کال په افغانستان کې د څارویو په ځانګړې توګه د پسونو په بیو کې لوړوالی راځي، خو د کندهار د شاولی کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی محمد اسلم چې دغه ګنج ته خپل پسونه د پلور لپاره راوړي دی وایي د وچکالۍ له امله څړځایونه وچ دي او ارسوی د خپل مالداری لپاره حیواني خوراکا په بیه واخلي چې لکه بلې مجبور دی پسونه په ګرانه بیه وپلوري.
ګرانه وروره په دغه د پخواسي وو پر وچکالۍ نوې پسونه په خپل خپل چاغېدل په خپل خپل به ګرځېده خلکو کرایي او مصرفونه نه پر کوله راتلله د لی خرڅېدل اوس وروره پسونه و خاص غلې ته ولال دي یو پر سلس منی په څلور زره په پنځه زره څلور نیم زره مژه په خرو بیا راولو دا کم په شپېتو په اویا زره چې په دغه به اوس موږ ته پیسې نه را جوړ یا خپل په تاوان خرڅو نو په دغه ګراندې نور خو هېڅ نه دي. بیا افغاني اوس په هغه باید په کالدار او معنی یو څه ګران ده په افغانو هېڅ په ارزه کې رانیو کېږو په هغه قیامت دلی هم تر پخوا یو روپۍ هم نه دي ګران.
په کندهار کې د پسونو یو شمېر نور پلورونکي هم وایي د وچکالۍ او د حیواني خوراکي د بیو د لوړوالي له امله د پسونو بیې ډېرې لوړې سوي او پلور یې هم کم سوی دی. د دوی په خبره د ګنج لیریوالی او هلته د زیاتې کرایې اخیستلو هم دوی له ستونزو سره مخ کړي دي.
معلوم ماجي سردار محمد دی د پراړه مانجې په پنځه جش افغانۍ دی دا به باره موږ په چش وساتو موږ څه وکړو ګوره د ولیا پر هغه غاړو طالبانو پرېږدي موږ دا یو پسونه خرڅوو وای بوځي د دامان ګنج ته د دامان ګنج ته موږ بیا ولای نو څه چې بوځو الته ګنج ته ورننځو پر پسه باندې شلو جش افغانۍ رسه غواړي و مالته دوه یو کوټه ځای دی مشترکې په جې زره کالدارې په جې زره غواني یا په سلویر زره غواني د میاشت راکې او د جې ځای چې موږ ولود راغه ګنج پرې تقریبا پر زرنج باندې مشت درې سو څلور سو غواني مشت کرایې غواړي موږ مجبورې مشت څه چم وکړو کوم خوا وکړو بار بنا ګرانی ولې نس جوړو.
مانم حکیم دی رور څنګه بده ګراندی سي جواري ګراندی پروګرام نه په سپینځه صاحبانی من راځي چې پښپتا غواني چې افسر راني سړی دوی میاشت وسه دی بیرته بتاوم کې ګټه نه لري نه.
کندهار کې د طالبان حکومت د کرنی او بولګولو او مالداری ریاست مسولان بیا وایي د وچکالۍ او د پسه د غوښې د زیاتې تقاضا له امله د پسونو بیې لوړې سوي دي. د دغه ریاست د مالداری امیر مولوي محمد حمید وایي پاکستان ته د پسونو د قاچاق مخه تر ډیره نیول سوې ده خو په ټکو یې لا هم ځینې کسان هڅه کوي چې په بیلابیلو لارو پسونه قاچاق کړي چې دغه قاچاق هم د پسونو پر بیو تاثیر کړي.
یو خو د پسو د غوښو د لوړوالي په دې خاطر دی چې دلته وچکالۍ ده په کمدار کې وچکالۍ ده اول د همسایه ملکو کې زموږ د پسو د غوښو د خلکو تقاضا ډېره سوې ده ځکه د افغانستان پسونه شیرین دي غوښې شیرین دي نو د خلکو تقاضا ورته ډېره سوې ده نو پار لار چې کپ کچاغې لار وي که په بل لار وي د پسونه دی موږ غواړو چې داسې د بندرونو ته بند شي چې دي د پسونه ورکوه کېږي دی او قرارداد ظاهر دي ورکړ سي په د کچاغې لارې چې بندې سي پر یېګو په نور لار باندې چې بند سي کېدای سي دوی موږ د پاکستان هېواد سره د ایران هېواد سره ډېر وش سرحد لرو نو د هغه سره ګرځېدل ناممکن کار دی.
په کندهار کې د پسونو پلورونکو وایي د طالبانو حکومت او پنګوال باید د پسونو د روزنی ځانګړي لوی فارمونه جوړ کړي ترڅو هم نسل ساتل شوی وي او هم په بیو کې کموالی راسي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په کندز ولایت کې ځوان د حسابدارۍ د نوي سیستم په جوړولو سره په هیواد کې د ننو له هیواد بهر سره فنوتا سانتیا ورمنځته کړي. د دې سیستم جوړونکو وایي چې د حسابدارۍ د دې نوي سیستم په کارولو سره صرفان کولای شي په لنډ وخت کې د پیسو حواله اجرا کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندز کې یو ځوان د حسابدارۍ د نوي سیستم په جوړولو سره صرفانو ته اسانتیا ورمنځته کړي دي. د دغه سیستم جوړونکي له آزادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دغه سافټویر د درې کلونو په موده کې جوړ کړی او له امله د صرافۍ دودیزه چاره عصري سیستم ته بدله شوې ده. د دې سافټویر جوړونکي او د ارفون شرکت مسؤول عبدالرحمن پوپل وایي چې اوس مهال څه باندې زر تنه صرافان د صرافۍ له دې نوي سیستم څخه ګټه اخلي.
تر شلو پورې انسایټ انجینران له موږ سره کار کوي. تر دیرشو پورې موږ ولایتي نمائندگان لرو چې په هر ولایت کې نمائنده دي له صرافانو سره فزیکی همکاري کوي. د سیستم تر ټولو لوی خوبي دا ده چې کله یو صرف سیستم له ځان سره نصب کړي صرف ته قلم کتابچه ضرورت نشته. تر دې پورې کالکولیټر هم صرف ته ضرورت نشته چې سیستم استفاده کوي. د صرف خزانه یا دخل خوندې دی. هر دقه کولای شي خپل دخل خزانه چک کی او هر دقه صرف کولای شي د وبل نمائندګۍ یا مشتری سره حسابي وکړي. په دې خاطر چې هر معاملې په سیستم کې ثبتې او سیستم هر دقه ورته بیلانس ګټو تاوان خي.
د نموړي شرکت عملیاتي مدیر محمد اسلم رشیدی وای د دې سیستم په وسیله صرافان کولای شي په لنډ وخت کې د خپلو پیرودونکو حواله اجرا او تصفیه کړي.
د ایگزیکټ سیستم همدا اوس تر زرو ډیر کارکونکي په افغانستان کې په اروپایي ملکونو کې او په خوشاته نور ملکونو کې همدا اوس فعال یوزران لري کارکونکي لري چې همدا اوس د ایگزیکټ سیستم څخه کار اخلي.
د دې ولایت یو شمیر صرافان هم وایي چې د حسابداري له دې نوې سیستم څخه په ګټه اخیستنې سره د دوی په ورځنیو چارو او معاملاتو کې سهولت او مثبت بدلون رامنځته شوی دی. خالد محمد چې په کندز ښار کې د صرافۍ شرکت لري، نوموړي د دغه سافټویر په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
نو د اطمینان وړ سیسټم دی، ډېر ښه سیسټم دی. موږ خپله ډېر زیات ځینې راضي یو. زه په خپله مخکې دغې نه چې اگزیکټ استعمال کوم ډېر زیات ستړی وم. ستړی دی په خاطر هم چې الحمدلله مشتریان مو ډېر دي. د زیاتوالی د مشتریانو په خاطر په وخت مو رسیدګي نه شوه کولی. نو اوس الحمدلله د اگزیکټ سره زمونږ کارونه ډېر اسانتیاوې او سهولتونه برابر شوي دي.
د کندز ښار یو بل سره فرهاد وایي د دغه سافټویر په کارولو سره د پیسو د لیږد در لیږد بهیر چټک شوی او پر دې سربیره دوی کولی شي د ورځې په جریان کې خپل معاملات په ډاډمنه توګه تصفیه کړي.
100% تغییرات وارد کرده. یک سیستمی هست که هم لحظه
د حسابداري د دې نوي سيستم په کارولو سره زمون په معاملاتو کې ډېر مثبت بدلون راغلی دی. د دې سيستم په وسیله سره هر شیبه مونږ کولای شو چې خپل حساب چک کړو او په لنډ وخت کې له نورو صرافانو سره خپل حساب تصفیه کړو. دا ډېر ډاډمن سيستم دی، مونږ ورڅخه راضي یو.
د حسابداري دغه سافټویر ته جوړونکې د معلوماتو لمخې چې دوی د هیواد د روغتیايي سیستم د مډرن کولو په هدف د هیلت په نوم د یو بل سافټویر پر جوړولو هم کار روان کړی چې ډیر ژر به بشپړ او د هیواد روغتیايي سکتور ته به وړاندې شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم وروره، په خیر جوړې. کندهار د دامان خبرې کوم. اصل د پکیای مهنسی بلا زدران موږ هغه ماجر کې راغلی پاکستان څخه اوس دلته تذکیری چې موږ دغه جمعې کړي دي، شپږ میاشتې وخت تېره کړی دی. شپږ میاشتې بعد تاسې بایومیټریک لپاره ټلیفون درته کیږي او موږ کومه کاروبار یا په کوم ځای کې موږ ته دنده راکول کیږي یا په کارخانه کې یا په داسې بل ځای کې سیارت یا تذکیرې ضرورت یې نو موږ ته وایي وایي ته به تذکیره راکوي. تذکیره مو جوړیږي نه د بغلان وس لرونه چې بغلان ته لاړ شو یا کریپ سي ولګوو چې هلته طالبان چې کوم دي موږ سره امداد کوي هغه امداد د کار زمینه مو نه برابرېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ حضاد اللہ کم ہلمند اللہ تک جکی السلی زمین داور څخه دا پیغام پریږدم او زه د دې څخه خوشاله مچ دې داسې ځانګړې شمیله لري او زموږ پیغام داسې تر مشرانو یا تر نورو خلکو پسې رسي. نو زما د طالبان څخه هیله خواهش دا ده چې دوی باید موږ سره د بدیل په کښ کې همکاري وکړي، موږ ته کار منظم کړي، ځکه چې پر موږ یې کوکنار بند کړي دي. بل کښ نشته، بیکاري ده، ټول روزګاره یې کځبانان یې کنوري کنوري خو ټول بس موږ بیکار وي. بل کار نشته، ځکه چې مخکې د کوکنارو کښ په موږ کری په هغه به کار پاخته وو، نو اوس هغه نشته. بیا دوی زموږ سره دا وعدې وکړلې چې تاسو دا کښ بند کړي، موږ د دوی په کول وکړه، دوی پر ورسره ولاړو. خو اوس نه بدیل شته، نه بل شته، نه بل شته، نه د بدیل تخن راته را برابر کړي، نه بل شی راته راوړي. نو ما د طالبان د مشرانو څخه دا هیله او خواهش دی چې باید دوی موږ ته ښایسته تخمونه راوړي، هغه داسې یا زعفران دی یا انجه ده چې مثلا موږ ته ګټه وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حلال ما د ننګرهار ولایت څخه د انجینو په مکتب بندیزونه یو د هغه عواملو څخه دي چې زموږ په ټولنه کې به د علم او زده کړې او د پوهې ترلاسه کولو کچه کمه کړي. د نجونې چې دی په ټولنه کې او بیا خصوصا توګه په طبي بحثاتو کې د ملا د تیر حیثیت لري. که دوی زموږ او د نارینهو سره یو ځای ونه درېږي نو هیڅکله موږ پرمختګ نشو کوي، او که کوي هم زموږ پرمختګ به نیمګړی وي. نو زموږ د مسؤولو چارواکو څخه، د سرپرست حکومت څخه دا هیله لرو چې د انجینو د مکتبونو دروازې پرانیزي او هغوی ته زر تر زره اجازه ورکړي تر څو خپل درسونه ووایي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
دا خبرونې دویمې نیمه ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د آزادۍ میلمه ځانګړی پروګرام لرو چې په دې کې موږ له میلمنو سره ځانګړې مرکې